پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. زلمی خلیلزاد هدفی وژنو او قتلونو ته په افغانستان کې اندېښنه ښکاره کړې او د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره په کتنه کې وویل چې طالبان د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو جزئیات درکوو. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي ځکه چې افغانان سوله غواړي. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژنکو څراکې لګولی دی او د ملداویا نوې ولسمشرې لوړه کړې چې د هیواد ته به یووالی راولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي موافقه هغه بیړنۍ اړتیاوې دي چې افغانان اړتیا ورته لري ځکه چې افغانان سوله غواړي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیلزاد زیاتوي چې په دې برخه کې دی هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د دې هیواد د محمدي علماو د ټولنې مشر یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاهین قول اردو په بلخ ولایت کې په دوو هوایي حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قول اردو نن په یو خبر پانه کې ویل چې تیره شپه د شولګری ولسوالۍ په باغ پهلوان سیمه کې د دوو طالب قمندانانو په ګډون 9 طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. خبر پانه زیاتوي چې دوهمه هوایي حمله د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد سیمه کې شوې چې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څراکې لګولی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي او مخصوصا همغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري. څه سرنخ موږ پیدا کړی دی ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو انشاءالله شریک به کړو در سره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې وروستۍ دنده یې په الجزیرې ټلویزیون کې وه د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو پر وړاندې په وسلوال برید کې ووژل شو. د دې وژنې پرته تر اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 24 نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې د کرسمس جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او په خپل وینا کې ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی علیه السلام هم په یوه بیوزلې کورنۍ کې زیږیدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و منزل شوی ځکه سږکال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې سنت پیترز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر و. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې پر روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون منزل کېدل. کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورت ستریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل پر روسیې د متحدو ایالاتو د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوی دی چې د هدف ته به هم ورسیږي. خو پیسکوف زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه شي. نورت ستریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډېرې اتکا له کبله ګواښي. او وروستی خبر، د مالداویا نوې ولسمشرې مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپایي ټولنه کې د مالداویا شمول غړي، پرون د دسمبر په 14مه نیټه په پلازمینه کشنوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. 48 کلنې مایا ساندو د امریکا په هاروارد پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد د متخصصې په توګه کار کړی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې مالداویا ته به یووالی راولي. له لوړې وروسته د میرمن ساندو زرګونه پلویانو د ولسمشرۍ د مالۍ مخې ته د هغې په پلوي شعارونه ورکړل. مایا ساندو د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د اروپا په دې بېوزلې هیواد کې پراخ فساد به له منځه یوسي.
د خبرونې په دوام به واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیت ته اندېښمن دی. د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر بیا پر طالبانو شخ کړی چې اور کم ته مخه کړي او ژمنه یې وکړه.
انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان د سولې خبرو ته د دولت د چمتووالي خبر ورکوي.
آماده ای که 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي ټیم مذاکرات کوي او مذاکرات بیرته شروع شي.
کورونا وبا افغانان له څه ننګونو سره مخامخ کړي دي؟ په یو تفصیلي راپور کې دا مسله هم څېړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي ځکه افغانان سوله غواړي. شاغلی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلې. نور په دې راپور کې
ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو تاوتریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد دا ډول پیښې د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بندې شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیا دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابر کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکاره زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشته کوهستاني له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني خو افغان حکومت یې تر ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړې ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدوده نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غني سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشری مانی وای له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې خاغلی کالا ویلی انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل یوسف کالا دغه شان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتواله خوده لای.
دوی په انډونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د کانفرنس جوړېدو په خاطر شي د افغانستان د سولې په اړه باسه خبري وکړي چمتواله وشو دی. وزیات اکلشی انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د محمدیه علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبان وایي ټولو هغو هڅو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي انډونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او خیاړي کې لري. خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اور بند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي، هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه د لس ورځې وروسته د افغان سولې خبرې بیا پیل شي، خو تر دې دمه د افغانستان دولت او طالبانو د دې خبرو د ځای پر سر موافقه نه ده کړې چې چیرته به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غني وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې دې په افغانستان کې وشي. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان شرایط د دوی لپاره مساعد نه دي. په داسې حال کې به دا خبرې د جنوري په پنځمه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي:
موږ هم امیدوار یو او هم په دې کار کوو چې زموږ لخوا ټول چمتووالی بشپړ شي او موږ آماده یو چې پنځم د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو هیئت مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
یعنی قطر ته تاسو ورسی د سولې خبرو لپاره؟
د مذاکراتو محل لومړی پړاو کې دوحه وو او بیا ځینې نور هیوادونه هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه دا د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي، اما دا په دې پورې مړه لري چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي. تر اوسه دغسې توافق د افغانستان په اړه نشته.
څه تمه لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي؟ ځکه د جنوري تر پنځمې پورې ډېر وخت نه دی پاتې.
نو تر اوسه دا توافق نشته او بریا تر اوسه حتی بحث هم نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر هیوادونو نور هم درخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي، اما په اکثر هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووید 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده. نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې کړی وو د دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې زاید دې باعث نشي چې مذاکرات وځنډیږي.
خودون صاحب، د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروی کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یادا ده چې کورونا پکې کمه ده، یادا ده چې چاجدي نه ده نیولې. په هر حال دا موضوعات شته. د دې ترڅنګ موږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه وسی. یو پیشنهاد د ولسمشر لوري شوی دی. ما مخ کې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې دا سیوله زم راشي چې موږ خپل موضوعات خپل حل کوو. مدار دې په طرف مقابل پورې مهاله لري چې هغه هم مذاکرات ته حاضر شي. د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال وو، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه پنځه هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نور هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقه مند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او پنځو هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروې، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګری ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ سره دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بیرته شروع کیږي، موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بیرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
له فریدون خوزم څخه په مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې یو نړیواله موضوع راخلو چې په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم هم سخت اغیزمن شوي دي. بیا به دا واوري چې په افغانستان کې دې وبا څه ننګونې رامنځته کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغیزمن شوي دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کېږي، د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو ورغلي، ځکه چې اسرایلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیزونه لګولي دي. اسمت ساروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم ښه ولمانځي. د بیت لحم ښاروال وویل ښاریان یې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړای شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډېر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخته ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
کرونا وبا په نړۍ کې د کرسمس مراسم ګډوډ کړي دي. د کووډ 19 ویروس په روان کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په نږدې یو کال کې یعنی د فبروري له 24مې د دسمبر تر 30مې پورې څه باندې 500 سره افغانان په دې ناروغي اخته شوي دي او له دې ډلې تر 2000 ډیر کسان مړه شوي دي. صفی الله سنگزی د کووډ 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه پښتننګونو دا راپور چمتو کړ.
د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو زپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ. دا چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووډ 19 آزموینه مثبت وختله.
ما اومده بدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه له قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې پای و اوتاقه ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کالی وشو دا وایروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 30مې په ټول افغانستان کې 2000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا وایروس د واکسین په جوړولو او په لیکولو لګیا دي، افغانستان د دې وایروس د دویمې څپې له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکي میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص په ننګرهار کې د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید 19 لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شول چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول د دغه ناروغي ښکار او خپل د دغه ناروغي چې کوم ځای کې کار شوم از ما په کور کې ټول اکثر غلي زموږ نیو نو ننګونه خو ډېر زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازه باندې امکانات هم یو یوازې موږ سره نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت دی د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې له هغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لج کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه یې د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وښوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفي اغیز درلودلې. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې موږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفي 15.5 سلنې ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیون ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خود دوه مرستو او ځانګړي شوی بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوریت ریاست د بازرس اداره د دوه تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړې شوې بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضمون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ یې روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
په افغانستان کې مو د کورونا وبا په اړه تفصیلي راپور اورېده. نن سبا د کورونا دوهمه څپه په افغانستان کې خپره شوې ده. د افغانستان روغتیا وزارت له افغانانو غوښتي دي چې له یوه بله اجتماعي فاصله مراعت کړي، له لویو غونډو ډډه وکړي، لاسونه بیا بیا ووینځي او له ماسک څخه استفاده وکړي. وړاندې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لاسادي راډیو اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې اوبو ته د انسان د وجود د اړتیا مسله څېړل شوې ده.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یوه یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې ازادي رادیو ته ستاسو راغلي اس ام اسونه ولولو. له دې عمله بخښنه غواړو. ازادي راډیو په منځني سبا 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پلالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الله د کورنل څخه غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تفصیلي توضیح دي ټولو سالې ته فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکی تفصیلو د طرفاله دی. پر موږ هغه ده چې دغه الکترونیکی تفصیلو مراکز یا دفاتر باید رسایت هم فراخه شي، ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او دغه تفصیلو په برخه کې لږ سهولت رامنده شي. نور مخنی سم السلام علیکم و رحمت الله تعالی وبرکاتهو.
زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا خوراکي توکي یا د سنوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مارنو ته غور ولایت تر پسابان ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد، مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک یې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر دریشه او تر کندهار ولایت پرې نه رسي، نو پر دغه لارې باندې د هغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي، او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نزادرو ترمانده دی، هغه پل پروس کال نه بل کال جوړ شو، د هغه دومره کیفیت خراب و چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او در سره کې مخ وکوي. زما د ازادي راډیو سداخله او ارزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسي، وسلام ته احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي، او په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د هغه راپورونو متن وستل شي چې د ازادي راډیو لاره خبري شي. 12:00 او 13:00